د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسیز بوریوال کاکړیم تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو ادبي او کلتوري خبرونه شپېلې وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه نجیب عامر دی او راځي چې واورو چې په دې خبرونه کې نجیب عامر له چا سره خبرې کړي یا د چا پر شاعري باندې غږېدلې دی. نو دا هم تاسو او دا هم د مشال رادیو ځانګړې او خوندوره خبرونه شپېلې.
اونیزه ادبی خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونه ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق يرغل سره خبرې کوو. يرغل د ننګرهار د سررو د ککړک کلي اوسیدونکو او د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولسته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپل شاعري خپروي. يرغل وای چې موسیقي نشته، سندره او غډا نشته. چې موسیقي نشته، سندره او غډا نشته، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشته. مانا اکثر پکې اورکی وی د پخو چپلکی، مانا اکثر پکې اورکی وی د پخو چپلکی. دا چا ویل چې د جمعه تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې، د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. دا وخت حاکم صحیح لګیا دی چې جړا نشته. پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ، پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ. چې جنتونو کې جګړه نشته، خکنزا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي، الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي. چې اجازه پکې د خزو د خندا نشته. او که د دنیا لسترګو مونږ یو پناه يرغله، که د دنیا لسترګو مونږ یو پناه يرغله. دا خو نه ده د منلو چې الله نشته، چې موسیقي نشته، سندره او غډا نشته، وطن د مړي پر رقم دی پکې سا نشته. د دې شعرونو لیکونکې او ځوان فرهنګي انور الحق يرغل را سره د واتس اپ په لیک ملګری شو. يرغل صاحب ستړي ماشه.
مننه. خیر وسی عامر صاحب، سلامونه تا ته د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانان مریدونکو ته. خدای پاک دې تاسو ښه لري، خوشاله یم چې تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو د خپل قیمتي ژوند څو شېبې زموږ په نامه کړلې، ډیره مننه. کور مو ودان،
خوشاله اوسئ. ډیره مننه، زموږ خوښ یم.
ډیره مننه. يرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څانګو کې کار کړی دی او ښه ډیر کار مو کړی دی. کوم یو مو د خوښې ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسئ. په لومړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور همداسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکه لرله او عملا اخته و پکې کار کاوه. زمون په کور کې مجلې لیکل کېدې، کمپوز کېدې، ډیزاین کېدې، او بیا لدې ځای تلې کوز وطن کې چاپېدې او بیا بیرته دلته راتلې خپرېدې. نو ما به دغه کوم مطالب او دغه کوم مواد چې به دې مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لوري، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو له همدې وجه زما مخه له دواړو برخو سره، ژورنالیزم او ادبیات چې تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغسې زما اړیکه وشوه او تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کوم یو دې د خوښې وړ دي یا کوم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب دی لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې دې کوم یو خوښ دی که نه، یعنی کوم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلي دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څه ګڼئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی، هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم وي ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بله، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کوم د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره وي او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره وي کنه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړې ده، بیا همدلته ریپورٹ لیکل هم شروع کړی دی، دا د اونیزو ناس ریپورٹونه عملا دوی به ور سره شاعریم کوي. او هغه خو سره بیل دی په اصطلاح غلارې تقریبا سره بیل دی، ته مخکې یاد کړه چې ادبیات خو دې سړي چې هغه کې تخلیق کوي او ژورنالیزم بیا دې سړي چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دی، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دي، هغه حقیقتو پسې بګرځي په ساده ولسی ژبه به وړاندې کوي کنه. نو هغه کې بیا خیال او هنر او دا مسائل د ډېر نه ځای کیږي، خو هغه د تړاو هغه ما په دې ویلې چې د شاعر هم ډېره مخه د رسنیو سره وي او د ژورنالیست هم ډېره مخه رسنیو سره وي. او دلیل همدا دی کنه، موږ تاسې ګورو ته خپل هم شاعر عامر صاحب او دغه د ژورنالیست هم د رسنیو معتبره رسنیو کې کار کوي کنه. دا ډول زموږ استاذ ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغه ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي، نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره هم. تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلی یاسته، نو بیا راته دا وایي چې تاسو په رادیو او ټلویزیون کې ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زنګ مشرور انجینر فضل هادی فضلیار هغه وخت مینې مجلې کتون کې ډلې غړی، او ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینه مجله به ما وغه ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې لاغې. وروسته بیا هغه زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. دغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپله زما کورم ماته داسې یو لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان وو، هماغه وخت عملا فعال په رسنیو کې، نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پیل و، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما و ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې منګه او زمونږ انجینر صاحب چې هغه لږ نور مصروفیتونه یې لاره، دا برخه موږ پر مخ بیوله. بیا د همدې نړۍ له وجې دلته یو د ختیځ په سطحه د سې په هغې وخت کې لویه رسنۍ چې وه شرق راډیو تلویزیون و، نو دوی د شایق په نامه یوه اونیزه لرله، هغې کې به زما مطالب او شعرونه خپرېدل. بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول، عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتم. هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا، زموږ به په اونیزه کې ستا مطالب چاپېږي، شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي، نو ته ولې نه راځې راډیو ټلویزیون ته؟ نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده، نو زم غواړم چې راشم. که نه نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدو دې مسایلو ته، چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولی. که نه هغه په اول هرې هغه سړی باوري و، غالب صاحب د خدای وبخښي، ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته. نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم، مازدیګرنۍ خپرونه وه چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی، هغه کوي چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه شی کوي. نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه، چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه همدې به خبرې وکړو دلته. چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شومه، تلویزیون سره هم شومه، په لومړیو کې ادبي خپرونې وې، بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شومه، بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې، خبرونو ته بیا سره هغه شو. نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره ده ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون و هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ وخته و پکې. دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به ورسره کوم.
صحیح، مننه. او په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څانګه کې چې زه درنه کوم، هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نوو ادیبانو یا د معاصرو ادیبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې دننه او د بهر د کوم رسنۍ چې دي، راډیو ګانې دي یا تلویزیون دي، د دوی ونډه تاسو څنګه بولئ؟
وخنه ونډه لري، ځکه چې رسنۍ نه دغه اوس داسې خلک به وي چې مثلا صاحب فیسبوک پهنه ما ولید داسې خلک و چې په اول ځل زما عکس او شعر ولیدل او ولوستل، یا ډېر لر و بر افغانان دي دغه اوس به ستا د خپرونې له برکته یا ستاسې د مایک به زما غږ اوري، زما له نوم سره به آشنا کېږي، زما د خبرو سره، زما د کار سره، زما د شعرونو سره به آشنا کېږي. تقریبا که درته ووایم اتیا سلنه برخه لري. اوس موږ ډېر ښه شاعران لرو په لرو پرتو سیمو کې، ډېر ښه ښه شعرونه لیکي، خو دا چې رسنیو ته لاسرسی نه لري، نه ته پېژنې نه بل څوک پېژنې، هغه موږ ورسره داسې یو ډول شخصي اړیکه لرو. مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا پسې ښار ته راشي، مثال بهیر ته راشي څوک راولي، نو رسنۍ خو ډېره زیاته ونډه لري په دې برخه کې. رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره، خو لکه کورنۍ کې چې پلار یې مور یې دغسې یو 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 رول لري رسنۍ.
صحیح، ډېره مننه انور الحق یارغل صاحب را سره اوسه.
شالو
دا مشال رادیو د تاسیا د بیو کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نه اوري. که تاسو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړئ نو راتلی شئ. د مشال رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې پوسټ شوی، هلته کمنټ کولی شئ. زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شوی، هلته ملګرو کمنټونه پرېښیم دي. که نور ملګري هم راتلل غواړي نو راتلی شئ. او زموږ خبرونې د مشال رادیو پر ویب پاڼې باندې اورېدلی شئ او د موبایل ایپ له لارې هم مونږ اورېدلی شئ. یرغل صاحب، تاسو نه به یو شعر واورو د خپرونې په دې برخه کې، که تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپل شاعري ډېر په خوږ انداز کې خپروي، اوریدونکي خو تاسو نه شي لیدلی، خو هلته خو تاسو په ویډیو بڼه باندې خپروي، خو دلته به ستاسو غږ واوري او شعر به مو واوري.
مننه. په دواړو سترګو یو غزل درته وایم، ډېر نوی هم نه دی، خدای دې وکړي چې ستاسو د اوریدونکو خوښ شي.
خوند به وکړي.
هغه داسې دی چې کاڼی کاڼی یې لوی غر در نه جوړیږي، یا پښتونه خلخ کر در نه جوړیږي، چې هوښیار ماشوم مو وژنی ورته وایي، کرا لوی شي نو خطر در نه جوړیږي. په محفل کې چې زه ښکلي ته ډېر ګورم، نو ملګری وایي شر در نه جوړیږي. او د مکتب زړی او خامې ودانۍ ته، د مکتب زړی او خامې ودانۍ ته چیرې ورش سره زر در نه جوړیږي.
ډیر ښه.
او یا د کونډې او مزدوري خزه زویا،
واه،
یا د کونډې او مزدوري خزه زویا، که خواري وکړي رهبر در نه جوړیږي.
ډیر ښه.
او خپلیا ما ته به په مینه نه راګوري، ښکلی ما ته به په مینه نه راګوري، بیا زما د زړګي سره در نه
جوړیږي. ډیر ښه.
مننه. او ويرغله د ملا سړی بچی، ويرغله د ملا سړی بچی، مایکدی ته زیلو فردر نه جوړیږي.
ډیر ښه. ډیر ښهسته.
مایکدی ته زیلو فردر نه جوړیږي. مننه.
ډیر. یرغل صاحب، انور الحق یرغل چې خپل ښایسته غزلې په خپل خوږ انداز کې تاسو ته وړاندې کړ، د هغوی یو بل غزل زما سره په لاس کې دی. او هغه وایي چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي، چې ګرمي شي سپینه غاړه دې لمده شي، غواړم خوله مې دې په دې شاتو خوږه شي. د مظلومو لهډونو جوړه شوې، د مظلومو لهډونو جوړه شوې، را چپه د خانانو دا بنگله شي. چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، نو ښکلا یې سبایي ته یو په دوه شي. محبت په سره تنور کې زندگی ده، محبت په سره تنور کې زندگی ده، د سړی په کې بدله قواره شي. زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی په کتابونو ښایسته شي. مسلمانا چې ته خخشې پکې والی، مسلمانا چې ته خخشې پکې والی، له اغزیو ډکه هاغه هدیره شي. چې جانان دې غې کې ونیسي یرغله، چې جانان دې غې کې ونیسي یرغله، نو سړی ایله په ژوند کې لږ دمه شي. یرغل صاحب چې په ننګرهار کې و، نو په ادبي بهیرونو کې به دمه کېده، د هغوی سره به ناسته پاسته کوله، نو د کومو ادبي بهیرونو سره مو راشه درشه لرله، د کومو غړی وی؟
عامر صاحب، تقریبا داسې دیارلس څوارلس کالو پخوانۍ خبره ده، همدومره وخت کېږي چې زما د ادبیاتو ژورنالیزم سره اړیکه کم شوې ده. نو هغه وخت زما عمر ډیر کم و، د ننګرهار ادبي بهیر په نامه باندې دلته یو ادبي بهیر و چې د ډیری لیکوال شاعران او ژورنالیستان به ورته راتله. دا څه وخت به د دوشنبې په ماسپښین پیلېده، د دوو بجو شاوخوا او ماښامه زانو سره به پای ته رسېده، بیا جمعګي شو. نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله، استاد صمیم به راتله، استاد ابراهیم امکار به راته، استاد ازمون استاد به راته، دغسې نور د همدغه د ختیځ زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا به راتله، نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته. نو زه ډېر کوچنی وم، دلته به زه راتلم. بیا قرار قرار ما تقریبا همدې خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړو، له هغو سره زما د دې بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه. بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو ترمنځ اختلافات پکې را پیدا شو، لبد بخت هغه بهیر پایته ورسېد، ړنګ شو. بیا د مشرانو د اختلافاتو د وجې چې دا بهیر پایته ورسېد، بیا موږ کېنستو، موږ ځوانان کېنستو، ارشاد رغان صاحب و، زه وم، خالد سنگر و، دغسې نور ځوانان ملګري و. مونږ وی چې مشرانو د ستونزو د وجې یا د هغوی د اختلافاتو د وجې دا شیړنګ شو، راځئ مونږ ځوانان ولې یو بهیر را پیل نه کړو. بیخي دا جرأت هم کوو چې مشرانو ته وایو مونږ خپله یې را پیلوو، که خپله کوم مشر راته نو هغه به راځي، دا احترام به کوو، قدر به کوو. نو بیا جلال کوټ ادبي خوځښت مونږ رامنځته کړو، جلال کوٹ ادبی خوځښت روانو بے سمیم صاحب نور دسی مخلص مشران باور ترات بے زین استادان دخمنی واقعیت منگ سر دیکھی وی چی دوی والی دسی کار وک نو بے زین اگا پس ساده سلاب ہوئے ما تخریب شروع شو بے ترسنگ نگر آگا خطیز ادبی بحیر پرانیست اگو زین مشران اللہ سو پکی بے چی خطیز ادبی بحیر پرانیست بے استاد سمیم و یوشمیر ملگرو پو مشورہ وی چی مثلا د جمعی ورځ تاسو ناسته کوي غونډه کوي ختیځ د بهیریم کوي نو د څه کارو ته تاسو خیر ده زما تاسو نه دا هیله ده تاسو کې زدا او سیله ګورو مچ تاسو ما خبره و منه یو دا وخت بدل کوي چې اگر ان شي تکر را نشي نو بیا به خیر مونږ ور سره ته دا و منل چې پونه کی چې یو ځکه یو بهیری اتیا نشته چې بل ځکه یو بهیدا مسه مونږ خپل ناستی میاشتی نئی کلی بیا بم دی میاشتی لوی لوی ناستی کولی پو کتابونو بم مخکتنی را جورا ولی او دا غسی نور لیکوال و حقدار خلق بم ستایل منزولی بم ورطا را جورا ولی نو ها ها هم دا غسی دا ملگری چی سر خوار وارشو سو گیو حیوات سو بل حیوات لار نو از منگا ناستی آغشو بی آغشو خطیز دبی بهیرو خیال دبی بهیرو دا غسی نور دبی بهیرو نو چی دا د تر تر ډیره پورې زمونږ ورسره اړیکې وې، ناصفات وې، ورتګونه وو، مشاعرې وې. نو دا کیسه دا تروسم هلته روانه ده او خدای دې روانه لري.
صحیح تاسو راته وایي یرغل صاحب چې کله هم داسې اختلافات رامنځته کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي، نو دا خو یو ښه کار د پاره یو رقم اختلاف دی که نه، خو ګټه خو به لري که نه تاوان لري د کار.
زو ما عامل صاحب خدا چې بهیرونه ډیر شي، خو زو ما کا د سی په فاصله کې ډیر شي. مثلا یو شاعر دی د یو ورسوالۍ نه خارته نشي راتلی، کابل ته نږدې یو بهیري او هغه شاعران ورشي، دا ډیر ښه هغه د فیصله یو پونتون او مکتب غوندې حیثیت لري. دا ادبي بهیرونه مونږ او تاسو او دا مشران اکثر هم د بهیرونو روزلي دي، خو خبره داسې ده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړېدل په ډېر یو وړوکي ښار کې، دا بیا دلته د لیکوالو ترمنځ، د شاعرانو ترمنځ اختلافات دي. دا بیا دوی د یو بل ټوله انرژي د یو بل په تخریب کې تېروي، د یو بل پښې وهي. نو زما په نظر کې مثلا په جلال آباد ښار کې یو بهیر یو وخت او دا تالار ټول ډکي د ملګرو نه، دا به خوند وکړي او که دوه یو ځای کې ناست وي، دوه بل ځای کې ناست وي، دوه بل ځای کې او یو بل خپل شعرونه وروري، دا به خیر زنه نه پېږم قضاوت تاسو. خو زه وایم په جلال آباد کې یو بهیر یو ټول شاعران د تالار ډکی او هر اونۍ دغه غونډه یو بیلابیل نظریات بیلابیل خبرې، دا به زه وایم زما ادب لپاره به خیر، شعر لپاره، د کیسې لپاره، د نثر لپاره.
صحیح. او په دې ادبي بهیرونو کې چې کله نوي ځوانان راځي شعر لیکي یا نثر لیکي، څومره د پرمختګ چانسونه دوی ترلاسه کوي؟ دوی خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې به یې ښایي له کلي نه راغلي، ولسوالیو نه راغلي، بیا چې ښار ته راشي هغه ادیبان او هغه شاعران هلته ویني چې رسنیو کې نوم اورېدلی وي، یا د هغوی شعرونه یا نثرونه یې په ورځپاڼو کې لوستي وي، دلته مخامخ ورته کښېني، بیا د هغوی هغه خبرې اوري، هلته بیا نور بحثونه کېږي، کره کتنې کېږي. نو دغه ادبي بهیرونه د نوو استعدادونو په روزلو کې څومره رول لري؟
ډیره مهمه پوښتنه ده عامر صاحب. ادبي بهیرونه لکه ما چې تا ته په خپلو لومړیو خبرو کې مې یاده کړه، ما له یو شمېر استادانو نه د ادبي بهیرونو په سټیجونو باندې اورېدلی دي چې دا مونږ چې کوم مسایل په ادبی بهیرونو کې زده کړی دي، دا موږ په پونتونو په ښوونځیو کې نه دي زده کړی، ځکه هلته تیوریانې دي دلته هغه کېږي بیانېږي، داسې ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي، دلچسپي ور سره سړی نه ښایي. او په بهیرونو کې عملا که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبی بهیري او د خوږیاڼو نه ورته راځي یا یو لرې بلې لرې سیمې نه راځي، نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري، مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره، بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي، استادان خپل نظریات ورته، هلته ژورنالیستان وي، هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري، نو دنه یو ښه ویان جوړېږي. بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي، بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي، بیا د ریپورټ برخې ته ورځي، مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي، بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي، د ده هغه کمې تېروتنې چې کمې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي، که مثلا تېروتنه وي بیا ورته هغه حلاری مورخی استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا دلته په شعر باندې کره کتنې سره آشنا کېږي، په اصطلاح په شعر پوهېږي، د استادانو خبرې اوري، مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو پوهنتون سره مخ کېږي او هلته عملي کار دی ټول، نو استعدادونه پکې ډېر غوړېږي ډېر زیات. دغه نن چې کوم لویان موږ ګورو، موږ او تاسې شاهدان یو، دا ټول تر ډېره پورې همدې بهیرونو روزلي دي.
بالکل همدغه صدا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي، او تاسو ته کومې غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورټ لیکلو کې یا په نورو کې، نو هغه تاسو ته اصلاح کوي. او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي، کره کتنه هم کېږي، دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي. او یرغل صاحب، د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي، ګزارش یو څوک لیکي، خو دا بیا یعنی پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چاپ کېږي یا په کومه بله بڼه باندې، د دې د خوندي کولو دغه وی هلته انتظامات وي؟
دا خو ډېره مهمه موضوع ده عامر صاحب. زما په نظر ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت، یعنی زه ډېر وخت ریپورټر پاتې شوی، ما ریپورټونه لیکلي دي، دغه اوس هم په ډېرو سیټونو کې شته دی، ځینې ملګري ځان سره ساتیم، خپل ریپورټونه کما لیکلي که نورو لیکلي شته دی، ځینې به ما سره وي. دا هڅه عملا استاد بغنامد عابد را کړم د فیصله کړم، د افغان ادبي بهیر ریپورټرو هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي، یعنی که زه درته ووایم چې ما د عابد صاحب ریپورټونه ولوست، عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه، هلته چې ما ولوست بیا مې دلته عملا ولیکل، نو د عابد صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه. بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو، د هغې ما ډېره زده کړه وکړه، کاغذ په ادبیاتو برخه کې، د شعر برخه وه، د نثر برخه وه، یا نور مسایل و نظریاتو بیلابیل د ژوند نورې برخې وې. نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي، حد اقل که د نورو ریپورټرانو نه وي، هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ور سپارل کېږي، اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي او یو وخت چاپ کړي، نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو ته ډېره ګټوره تمامېږي او پکارېږي.
بالکل همداسې، دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی. یرغل صاحب، څه فکر کوئ د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو گزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدای شي؟ مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې، هلته پسرلی صاحب ژوندی و، استاد رفیع هلته و، مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله، امان الله ساهو، کلیوال خټک، داسې ډېر ملګري و، کاروان صاحب و، ملګری به راتلل، د نورو سیمو نه به شاعران راغله. زمه که اوس هغه وخت کې کیمره وي او د غار څخه خوندي شوی د کیمرې په بڼه باندې، یا د ثبت وسایل خو که د پټای پانی دار کټ شوی وي، نو دا به یو ښه آرشیف و زمونږه. اوس خو د هر چا په لاس کې یو کیمره ده او د ریکارډینګ سهولتونه لا نور اسانه شوي دي، نو په دغو بهیرونو کې د کوم بحثونه چې کېږي د دې د خوندي کولو لپاره، موږ څومره ګټه اخیستی شو د کیمرې نه او د مایکروفون نه؟
دا هم ډېره مهمه موضوع ده. عامر صاحب کا د افغان ادبی بهیر خبره دی وګړه ما د عبد صاحب رپورټونه لوستي دي
bale
موږ او تاسو ګورو زموږ استاد د ادبیات او د ژورنالیزم تقریبا هغه سر خلک په افغان ادبی بهیر ته درته د تاسو وای په کې دا نور مشرانو د کوز وطن ډیر لوی لوی خلک پکې وو نو هغه لمړني وختونه ګوره عامر صاحب ډیر خو وختونه می کداغه الناس دي او مجالسونه ثبت شوی وو او د اوسنی وخت ځوانانو لیدلی و اوریدلی وو زما په نظر دا ورته دی پونتون په هیڅ تمام شوی وو دی مکتب په هیڅ ورته تمام شوی وو په اوس وخت کې ته خبر دی سړی په جب کې اغشته دی سب امکانات شته دی زمونږ ملګری لټی کوي لټی هغه پخوانی مشران کوي چې هغه وخت امکانات نه وو خو دا خبره یو څه منطقي کېدای شي خو اوس هیڅوک دا عذر نشي وړاندې کوي چې یاره شی نشته نو که یو وخت لس کاله دولس دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کاشکې هغه وخت موږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي وو ریکارډ کړي وو نو زه ورته دغه اوس د اساس لمه یې ته وایم چې دغه اوس سری وخت دی راځئ چې دا مسایل او ډېر مهم مهم بحثونه کېږي دا د راتلونکي لپاره کرمنګ او تاسو د خپل ټولنې ته نور هیڅ سم نشو وړاندې کولای دغه غونډې چې موږ او تاسو ذوق دی او د ذوق له مخې چې کېږو غږېږو دا به سبا یو لوی خدمت هم وي او یو یو لوی درس به وي زموږ ټولنې ته مو ته به ډېر راضي ګڼو خو هغوی ته به ډېره لویه مسله یو ډېره ګټه به ترې اخلي او ډېر ځکه نور سم نه دعاوې خو به کوي
بالکل هم دغه سیدا او ډیره زیاته مننه یرغل سپتا سره سره اوسی او بیا هم خپل خبرونه ته ادامه ورکړه تنوری دن کو تحصیل مشال رادیو ادبی او کلتوری خبرونه شپیلی او ز نجیب عامر موسم ملمد انور الحق یرغل خوږجب زوان شاعر یرغل سے د خبرونه په دې برخه کې کیو شعر راته وای نو د اوریدون کی په پته مې خبرې بم کیږي خو مزمنس کې ودی تاسو تاسو شعرونه مړاندې کو
استرګو یو غزل دی چې حق مې ادا کا او بیا وګړیګا مچ کې راکا او بیا وګړیګا د ژوند تر ټولو زبردست صحنه د ژوند تر ټولو زبردست صحنه جانان په خلا کا او بیا وګړیګا گلاس پخپل لاسو ڈک کرا تھا گلاس پخپل لاسو ڈک کرا تھا ماں پہ ہوا کا او بیا و گڑے گا او شپن مائی دا حل زڑ میں تنگ شو شپن مائی دا حل زڑ میں تنگ شو کوٹا رنا کا او بیا و گڑے گا او دمے اول دی دزڑ حالو آیا دمے اول دی دزڑا حال ہوا یا ٹول پڑا کا او بیا و گڑی گا او کور کتے نش شرمی گترینا کور کتے نش شرمی گترینا یرغل تشا کا او بیا و گڑی گا یرغل تشا کا او بیا و گڑی گا
تیرا خستہ شاعری یرغل سے تیرا من ما سره نورې پوښتنې شته ول لګروستو کو خو زه به دا اوریدونکو غو پوښتنې چې په فیسبوک باندې پریخي دی هغه تاسو ته وړاندې کوم تاسو ورته جواب ورکړئ یو ملګری په کده پوښتنه کړې دا وایي تخلص په اړه کې کلګ معلومات راکې يرغل تخلص مو ولې ځان ته غوړه کړل
نو دا چې پوښتنه راځي ما دې ملګری کوي زه لکه چې تو به امیر صاحب دا د سکوهنې لوبم کوم کنه لکه شو غوندې ومه نو زما په نظر زما په اوایلو کې خو ځان ته چې سړی خپل تخلصونه ټاکي عادي هغه د کوشتوب ذوق یې کنه د هغې ذوق له مخې بیا زما مشر ورور دا تخلص ما ته ټاکلی و ما هغه راته وټاکه هغه مجله کې چې ما کومه برخه پر مخ بیوله هلته ما ته بېخي یاد هم نه کړه هلته زما له نوم سره دا تخلص وټاکه نو سره لدی چې التاغه وخت ما سره مشوره هم نه وشوي او زه په فکر کوم د مشورې اومم نه کېدې شي ما ښه مشوره نه ورکړې اوس مې خوښ ده تخلص یعنی وتر راځي
صحیح یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیار نه ده په کار، ځکه شعر ته د داد ورنه کو هغه تیار بوکسر هم دی.
نه بالکل دا خبره نشته، شاعر خو بس یو عاطفي انساني، او موږ چې دا برخه پر مخ بیاو یا په کې کار کوو نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري اتمي ورزش کوي، نو زه فکر کوم ته به هم کوي، او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري اتمي ورزش کوي.
بالکل، او دا پښتنه چې مخکې د تخلص کړې و دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل صاحب چې دی زما لکه د استاد غوندې دی، وایي ډېر څه مې ترې زده کړې دي، وایي یو شعر دی دغه شعر وایي زما ډېر خوښ دی چې یرغل بدرنګه دی ښایسته دی، یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړې په ما دې تبصیرې نه کوي. ستاسو په دې شعر کې ځینې خبرې داسې په آزاده توګه ویل شوي، دا جرأت مو څنګه پیدا کړ؟ سیاره نه وه در سره
مننه خپلواک صاحب ژوندی زمونږ ملګری دی، خوشحاله دی. بس بسونو کې کله کله سره کینو، مجالس کوو، بس خپل نظریات سره تبادله کوو، یو څه باغنه مونږ زکړي، خوشحاله دی. نو داسې ده چې زه تر ډیره پورې دغه زمونږ استاد ټولنه چې ده د ځینو باجوراته لیکوالو نظریات او کتابونه چې مونږ لوستي دي، دا جرأت ما ته راکړی دی چې دلته ځینې خنډونو ته باید مونږ ونه ګورو، جرأت باید وکړو. که نه خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړې دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدای شي زه ډېر خلک هغه کې که نه ونه شي کړی مثلا، خو کړي دي فیصله، او په کار ده چې وشي. زمونږ ستاسو ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایل، مطلب دا دې موضوع نه که بېخي وځو، دلته زمونږ شاعران ټول ورځ لګیاي پښتنو ته لګیاي چې ننګیالی یې، توریالی یې، بریالی یې، او تاسې دا کړي، تاسې هغه کړي. هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یې داسې شعرونه یا مطالب اوري د غفلت په خوب ویده یي، نو هغوی وایي چې یاره مونږ خو د دنیا زمري یو، بریالی یو، توریالی یو، بس واړه و نور هم واړه، وایي وخت په بل هم په بله واړی پیتاوي ته که نه، نو ژوند رانه پاتې دی. ځینې مسایل باید هغه نه باید راوځو، هغه ویره باید نوره ونه لرو، که بغاوت یې خلک ګڼي او کار څه یې ګڼي باید ووی کړو، دا باید موږ تاسې وکړو. که ډېر خلک یې نه کوي نو یو نیم خو یې باید وکړي، مخکې به هم چا کړي چې اوس یې لږ لږ نور خلک هم کوي، نو که دغه لړۍ همداسې پسې وغځېږي زما په نظر ډېر داسې پرواګیر باید ونه اوسو په ځینو مسایلو کې.
ځینې بوتان باید مات شي، ځینې خبرې باید وشي، او خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله، کیسه د شپې و لیونی په سپین سبا کوله. او دا جرأتمن زلمی یرغل صاحب دی چې له موږ سره دی، او موږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده، وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کوم شعر دی داسې احساسې چې دی ډیر شهرت درکړی ده ته؟
دا مزه چې دلته کره خپرول ته کښېنم یا میلمه کېږم، ډېر شعرونه دي چې ما نه ملګري غواړي که نه ټلیفون کوي هغه کوي، خو دغه کوم باید چې د خپلواک صاحب راته لیکلی دی دا په نارنج ګل مشاعره چې دلته د هېواد په سطحه تقریبا تر ټولو لویه مشاعره ده، دې مشاعره کې ما ولوسته نو تقریبا هلته خلکو ډېر خوښ کړ، ډېر دادې راکړو، بیا په رسنیو کې هم ډېر خپور شو. نو همدغه شعر و چې تقریبا تر ډېره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو او د خلکو پام یې ځان ته راواړه، او که په ساده اصطلاح یې ووایم زه یې په خلکو وپېژندم.
صحیح، نو تاسو ته ممکنه ای چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اورېدونکو ته؟
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي امیر صاحب. هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي، او لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي، او هغې ته ووایي چې لاړې نو کیسه ختمه شوه، هغې ته ووایي چې هر ځای دې ګیلې نه کوي، او خوب کې مې هم داسې وا نه اورېدل او نه شوم خوشحال چې پښتانه نور سړي شوي دي جګړې نه کوي، او مور مې خبره نه ده، مور مې د دادا ته لګیا، هلک ښه شوی ژړاګانې اوس د شپې نه کوي، او یرغل بدرنګه دی ښایسته دی، یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړئ په ما دې تبصیرې نه کوي.
څومره ښایسته،
مننه.
درنو ریدونکو شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اوري. انورالحق یرغل صاحب را سره دی پر واتس اپ او دا غوی او شعر ته وړاندې کوم. غوی وای: غواړم دومره محترم شم او خشم، غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر ښکلي سینه کې لکه زړه شم. پنجشنبه ده، مخامه ده سیبا زما، پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما، مزدوری را کیله با لگ ویده شم. لوی خدایا خی پریمانی روپه را که، لوی خدایا خی پریمانی روپه را که، او خاونده ده هماغی جلی زشم. زه دښمن ځکه ژوندی پرېږدمه بیرته چې د مور د ژړېدو لامل یې نه شم. د هوسیو مظلومیت مې ډېر خوښېږي، خو ظالمو ته بیا غواړم چې لیوه شم. زه خو پیغله یم بنده بیم یرغله، ته به څه کوې که بل چاته واده شم. غواړم دومره محترم شم او ښه شم چې د هر ښکلي سینه کې لکه زړه شم. کرغل صاحب، په افغانستان کې د شعر او نثر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځئ، نو د ځوانانو ونډه تاسو څنګه ارزوئ؟
عامر صاحب، په افغانستان کې د شعر په برخه کې که درته ووایم، اوس مهال د غیمنګه همزورو ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته دي چې تمې ورته شته په راتلونکي کې به دوی پښتو ته او پښتنو ته ډېر سر ورکړي. په نثر کې هم دغه دی مونږ تاسې ګورو که نه چې شته دی، خلک شته چې هیلې ورته شته، خو د شعر برخه وښنه ده او تر ډېره پورې په ادبي حلقو کې او ادبي ناسو پاسو کې استادان ډېر هغه کوي، په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شعر ډېر شو او هڅه وکړي چې نثر ولیکي. خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه، هغه پرېږدی چې شعر ولیکي، او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدی چې نثر ولیکي. که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته وي، نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه په کار دی او موږ هغه ته دوا کېږي دردونو ته. نو ښه خبره دا ده چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه یي، هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي.
بلکل. خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده، وایي په دې به د نثر بام ته خېږي. یعنې تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ؟
نه، مخالفت یې نه کومه، خو زه وایم ځینې خلک دي موږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې بې چې نثر لیکل شوی تاکید پرې شوی دی بیا هغسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی شعر لیکي. هغه ځوانان لرو موږ چې هغوی ډېر ښه نثر لیکي، بیا شعر د سړي پام نه اړوي ځان ته. ځینې ملګري لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي. زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي او ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل که نه، نو زه وایم چې په هماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي، دا به ښه وي.
صحیح. او یرغل صاحب، زموږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي، زموږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډېر توپیر لري، دا فرق ولې راغستا په خیال؟
زما په نظر هر دور خپل خلق لري، به هر څوک ذوقونه لري. مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي کنه. او اوسنۍ نړۍ چې دا مخکې په باس وکړه, اوسنۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمره ده او ریکارډر دی. د اوسنۍ دور شاعران چې دي دوی تر ډېره پورې ټولنې ته رسیږي, تر ډېره پورې اورېدل کېږي, تر ډېره پورې لوستل کېږي. نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغو شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کېږي دې برخې ته, نو د هغوی په روان باندې ډېر تاثیر لري. نو زه وایم چې دا تاثیرات به یې چې له هغې شاعرانو سره دوی توپیر لري.
یو بل زموږ د ځوان لیکوالان چې دی خو په نورو ژبو هم پوهېږي, خاص کر د ګاونډ په ژبو باندې, نو ښایي دام یو وجه خو کېدای شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستي, شعر یې لوستی دی, او بیا چې کله خپله قلم راخیستی دی هغه نوي خیالونه یې راخیستي, نوي تجربې پکې تجربه کړي دي.
خو دا د نورو ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به مي هم یو مهمه برخه ده, او هغه د تصور ته وایي. بل ذوقونه سره فرق کوي, نو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و, د اوسنۍ خلکو ذوقونه غوښتنې به نوري په اصطلاح دغه غوښتنې هم سره فرق کوي عامر صاحب کنه, د زمانو او د خلکو. نو دا بیا تاثیرات لري, همداسې خورېږي په ټولنه کې تاثرات دي چې یو نه بللي بل نه بللي او همداسې عامېږي سره, نو تاثیر لري. د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستل هم شته, تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې.
صحیح. او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی, خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي, مثلا لنډې کیسې, ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي, د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي, د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره؟
د شعر ژباړه خو عامر صاحب په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي. دغه ژباړه چې ده دا د نثر امی کنه هغه سه خوند پکې نه ای لکه څنګه چې په هغه اصل کې کنه. نو د نثر نو شیر چې زما په نظر راوز باړل شي, فکر کوم د نثر نه به یو څه ډیر کمزورې ای, یعنی هغه سه خوند او هغه سه هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې په هغه اصلي کې تر ډیره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې بینی. او بل زمونږ په ټولنه کې خپل شاعران ډېر دي عامر صاحب, زخت ډېر شاعران دي. هغه نه پوهېږم ممتاز لالا دا خبره کړې وه, کچا ویلي وو چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیږه ګوري شاعر ور باندې ناست دي. بیا به ممتاز لالا ویلي وو چې دوه درې تر لاندې ناست دي, چې هغه زمونږ خپل په ټولنه کې شاعران او شاعري ډېره ده. فکر کوم داسې تر ډېره پورې هغه اړتیا په مور ته نه پېښه شوې. یوه خبره زه بله کوم, زما په نظر ژباړونکو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې ښه ښه لیکوالان لرو شته دی, او په اصطلاح زمونږ دغه برخه غوښنه ده. زه وایم زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي. زه وایم زمونږ یو لیکوال که انجینري ډېر را به ښه شي چې د انجینرۍ ډېر مهم مهم کتابونه راوژباړي, یا مثلا زمونږ یو لیکوال په اصطلاح د زراعت برخه لوستي مسلکی پوهېږي ور باندې هغې برخه کې د کتابونه. زمونږ دا برخه ډېره تشه ده, علمي برخه ډېره تشه ده, مسلکي برخه ډېره تشه ده. دا هېڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال دی زراعت لوستی او هغه د لنډه کیسه را ژباړي او هغه د په اصطلاح ناول را ژباړي که نه. زه وایم په هغه خپل مسلک کې دی هر ملګری کار وکړي او ډېر به ښه وکړي, او مسلکي سړی چې ژباړن هم شي لیکوال هم شي او هغه بیا په خپل مسلک کې ژباړه ټولنې ته وړاندې کړي, نو د هغه مسلک د برخې خاوندان یې بیا ډېر په اسانۍ ترې اخزم کوي, پوهېږي او ګټه هم ترې اخلي.
ګل خبره مو وکړله, او تاسو مخکې دا خبره مو وکړله یرغل صاحب, چې پښتانه په خپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیره خسته شاعری کیږي، نو چې دا دومره خسته شاعری کیږي کدا نو رجبو ته وژباړل شي، ستاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې؟
زمونږ ډیره مهمه موضوع ده، زمونږ ټولنه ډیره فقیره، ډیره ځپلې، ډیره ورسته پاتې ټولنه ده. زمونږ شاعران ډیر ښه ښه عکسونه راخلي په خپل شاعرۍ کې، زمونږ لنډۍ چې دي د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبرې کیږي. عامر صاحب زمانه پې ته ډیر ښه پوهیږي، دا ډیره لوی اړتیا ده چې زمونږ ادبیات او زمونږ خصوصا شعر نورو ژبو ته وژباړل شي، د نورو ژبو لیکوال او ادبي شخصیتونه ترې خبر شي، ویلولي، او دا همداسې پراختیا مومي او په نړۍ کې خپرېږي. زما په نظر زمونږ د خلکو په اړه او زمونږ د ادبیات او ژبې لپاره به دا یو ډیر لوی کار وي.
بالکل. او یرغل صاحب د خبرونې رسته برخه ته نږدې شوی، او تاسو نه یو شعر ممکنه ده چې بلم واورو د خبرونې په دې برخه کې؟
ولې نه، په دواړو سترګو زبر ته غزل وایم.
ارشاد
عامر صاحب: برخمن د خدای له فضل او کرم دی، اننګی چې د ګلو په رقم دی، بارانونه خو په هغه خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دی، او مجبوریته پر پدر خود لعنت شه، څه اصل خلق کم اصلو ته ورخم دی. پښتانه هزار وهلی دی د ښځو چې خوراک د زناورو یا د بم دی، او هلکان خو سادهګان دی چې حال وایي، ګنې دوی هم جنکو ته محترم دی. او کماین نه یې نو خوب دی ولې نشته، پدانی مشکه د سترګې ولې نم دی، او چې یرغل پکې ځان ښه سړی ښودلو، په دې پوشه چې محفل کې ښکلی هم دی.
ډېره
مننه.
مشال رادیو ته وګه شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اوري. يرغل سي وای: زما یاران ما ته درونو پر رقم خواګه دي، دا چا ویل چې پردیسوي به د چاورور نشي. د رونو پشان یاران په افغانستان کې د روسي او تحولاتو لواجی مسافر شول، په نورو هیوادونو کې واړه ولا هجرتونه وشول. دا کار د پښتو ادب لپاره تاسو سمره زیانمن بولی يرغل سي؟
بالکل عامر صاحب، زمنگا دیر دی القومل گری سرا خوار وارو شو دل تا چو گټه دا وا چ دوی دلتا یو زو پم دی برخو کی کار کا وسر را ټولو، او عملن لګیاو د ژبه اوراتون کو نسلونو لپاره بشری ک سره کار کا، او یو بل تفل مسائل او مطالب وړاندې کول، او خوریدل به، ساتل کېدل به، آرشیفته کېدل به. ملګری چې خواره واره شو، زما په نظر په نور نړۍ کې به د تر ډېره پورې امکان نه لري چې څنګه دلته لګیا وي، ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاوه، همدې مسؤلیت و په اصطلاح هغه روزمره ژوند یم په همدې روانو کار یې کاوه، ماشونه یې هم لرل. نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړ، د نورې نړۍ غوښتنې نورې دي، هغوی هلته په نورو کارونو باندې اخته شو، د نورې نړۍ ژوند ډېر بوخت ژوند دی. ته هملته یې عامر صاحب تا ته ښه پته ده. نو زمونږ لویه ضایع همدا ده چې زمونږ ډېرې فرهنګي او ادبی سټی اوس د نورې نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي، هلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی دلاس کار کوي، څوک په ټلو کې اخته دي، څوک په یو شو، څوک په بل شو، ځکه هلته د هغې نړۍ غوښتنه همدا ده. هلته که ته ډوډۍ پورې پیسې ګټې، نو هلته دی تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي، هلته به ته کار کوي. نو زما په نظر ډیره لویه ضایع ده، او کله کله وخت پیدا کی یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کړي، خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی، هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي یو څه وکړي، خپلو کورنیو سره وغږېږي، تماسونه وکړي. زما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو.
صحیح. نو یرغل صاحب، خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو راسره یې، او د خپرونه په لږه شیبه کې پای ته رسی. کور ودانې درته وایو، یو جهان مننه چې مینه مو وکړه او ښه ډېره مو راسره وکړه. کور ودان،
خوشاله اوسه امیر صاحب، ډېره مننه، زم خوښ شوم.
کور مو ودان. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه چې دې خپرونې ته غوږ وې. ځان خیال ساتئ. له خپرونې په وروستیو شیبو کې د سرفراز په واس کې د غزل واورئ، او له همدې سره به د خپرونه هم پای ته ورسیږي.
مشال مرکا
له مهم او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکا.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاله.